دا مخام و بچی شویز موکه تا دیخ پراونی زیادتر برخه ترشنا اسمان لانده پرگرام تا زنگل شوی چه اسمت سروان پکی ساسی کور بده خود در حقی اولانده ده دی ساعت لند خبرونه. دا روسیه د ملي تحقیقاتو د کمیټه بوینا په مسکو کې د تیر شپې د تروریستي برید تلفاتو شمیر 133 شو ته ورسید. د تلفاتو شمیر روسه تر دې زیات شو چې شغورونکو د کاراکاس حال تر امبرونو لاندې نور جسدونه راوستل. د روسیه د ملي تحقیقاتو کمیټه اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي نور جسدونه هم د نړیدلې حال تر امبرونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډیر نور کسان د دې حمله له امله ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. د شوسله والې ډلې د دې مسؤلیت منلې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې برید کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي او تر 500 نور پکې ټپیان وو. د دې برید مسؤلیت هم داعش خراسان څانګې منلی وه. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا پېښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ماشومانو له یوې نچاو د سرګرولۍ سره لوبې کولې چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو وغوښتل دي چې د شپې 8:30 دقیقې یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه دې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نامه په خپل فیسبوک لیکلی شي کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکړو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د شونځیو د بندیدو د دوام پر عواقبو خبری کو. د نوی تعلیمی کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپشم ټولګي پورته د شونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تیره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره شونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به پوره شوی وي. د نوی تعلیمی کال پایل نجونو ته نه یوازې لښ پشم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې لښ پشم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا شونځیو ته لښ پشم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې شونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقوقو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان جنو پر مخ لښ پشم ټولګي پورته د شونځیو دروازې بند دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي لزده کړو د جنو د محرومیت پر عواقب او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغه جنو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي شوونکې ولرو؟ آیا نرس او ډاکټر به ولرو؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټول ملمنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مملک تاسو ته او محترم میلمنو او تاسو همکارانو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. او دویم جواب لري وازی د څه دا زده کړ خو یو دنیا مر دی او بل د خزو نرو د هرکان اونج نه کوی او بشری حق دی او دوی لپاره یو بنیادی د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې سب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي نه دینی او نه قانوني او نه سیاسي چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو بیا په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید یې ډېر ژوند کې د مادي عاید ډېری نو چې تعلیم ونکړي هغه بیا د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 100% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپل ښځې ته ډېره ګټه لري بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوي دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو ماشومانو تعلیم د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه د تعلیم د ښځو او ماشومانو پر روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي دغه د ماشومانو او میرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډېر زیات ضرر بیا دی چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادېږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي د هغو د ماشومتوب کې د ودېدو چانس ډېر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لا وي چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعاله غړی ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوې ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې لا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هیوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي. او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بې حده ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی. دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د یوویشتمې او شلمې پیړۍ دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي محیط پاک ساتي او اولادونه ما اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په یو سلاتي هیوادونو کې یو سروې شوې ده په هغه هیوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندان دي هلته سول او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې هلته خو د سول او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سول او ثبات سره یو بنیادي رول لري هغه اړیکه لري. نو باید جنکۍ تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه وو تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هیوادونو کې چې جنکۍ تعلیم یافته دي را روان 15 نسل تعلیم یافته شوي دي نو او د نارینه یوازې یو نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري. یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري.
مننه او ډاکټر صاحب لته سهم شغله پټمن ډاکټر صاحب شنواری د جنو د زکرو په اهمیت باندې خبري وکړه. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د جنو د تعلیم په اهمیت پوي شي؟
سلام صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت پخوا ته خصوصا له مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم تاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات آرایش د نجونو د مکاتب د تاسیس دپاره د لویې پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام هم نه مني، نو دا به ورسره موږ منو لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپلو لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپلې مور ته میراث نه ورکوي، خپلې خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې دی د ښځې حق دی، نه د یعنی داسې وایي چې نارینه د ښځې دوه برخې وړي، بای اسلامي اړخ، هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ. هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي، ځمکه ورکړي، مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. خپل په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړي. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کال وړاندې چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه، ولې د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 2 بجې باندې اعلان خبره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی پخپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهېږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغه په ضد نه موصف کیږي. یعنی خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قران مجید موجود نه و، بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته. د قران وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې ان موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرام تاسو ته نو وایي چې کله تاسو نه پوهیږئ، تاسو خو پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی، د دوی د دارالافتاء د غړو سره. زه فقط دوه مثال تاسو درکوم. په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی، د دوی د دارالافتاء غړی دی. زه ورغلم، ما ورته وویل چې تاسو د امیرالمؤمنین ملګري یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی را ته وویل چې په یوولس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دغومره ته خو به لا لږ ځورېږي اما زه دغومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بندي د پوهنې د وزاري مدارف وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مصروف کوم چې یو بل خواته مې توجه واوړي ولې کله چې بېرته راسم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کېږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او دې طالبانو ته خارجیانو ویلي چې دا بند کړي. تر دې سرحده پورې دا اتهام لګېږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه د تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نه نیولې تر بادیګار پورې چې ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي زه د ښځو د تعلیم طرفدار یم او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس باید پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي؟
ډېره مننه پاتمن صاحب. بله بیا به هم در شو نوبت به درکړو. ډاکټر صاحب شینواری، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي. مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
یوازینی هیواد دی، هیڅ هیواد بل نشته چې هلته د نجونو مکتب بندي. که یو سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنۍ له وجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتي کېدای شي د جنکو هلکانو ټول مکتبونه بند شي. بل دا چې یوازې د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بند دي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زه هم نیکې هیلې او سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسو مثالونه لرو، کله چې په 1996 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله، لږ وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړل او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه مایندو کې 1400 مایندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې افغانان ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. 10% خلک افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بیرته موږ تاسو شاته وګورو دا سم مثالونه هم درلودل ولې ډېر غټ ستونزې هیوادواله ته پک کړې وې. هاته موږ د عادي ستونزو د پاره د حل د پاره هم په پاکستان او یا ایران ته تلو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اتکا زیات په پاکستان و. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حد دې ته به هم دوام نشي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوروادن. پټمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومه شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي. خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چانس مو نه اخستل کی شي دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی
ا سمون چې زم نه نن باندې چانس مو نه اخلي ځکه چې درې کاله لدیره موده تقریبا وشو ځکه دوه کاله مون په کورونا کې هم تړلې مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلود او په دې دوی راغلل طالبان ډیر زیات د تعلیم په اهمیت باندې په دې ځم متاسف یم کله چې سره د دوی سره مجالس لري صح متاسف یم چې د دوی د اهمیت نه د دوی د پوهه نه او د دوی د وطن نه شته نه د کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راو دي نو دا سره مایوسه کوي چې من چا سره خبرې کوم او څنګه خبرې کوم متاسف نه نړیواله ټولنه هم هم د شرکت سره د طالبانو سره په جلا مجالس کې د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخو سره مخامخ کیږي د نهایي نتیجې بل قسم راوځي دا د طالبانو په ضرر هم ده او زمون په ضرر هم ده او زمون د هیواد په ضرر هم ده هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو د وطن د پاره وایو او د طالبانو د پاره هم وایو ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې وایلی دي ما او دوی له شرایط دا چې حکومت وکړو چې حکومتونه یو بل ته تعویزیږي او موږ او تاسو هیواد پرېښودو ته نه اړتیو هل نو سره ټوکه وکړو چې دا دریم ځل موږ دا مکتب په کتابونو کې شاروان چې دریم ځل سلطنت د اندر په مفهوم باندې ټول هغه خان او دا 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 دښتو دا دریم ځل سلطنت هم نو لسته نو دا دریم ځل سلطنت خو به نشته کنه دا موږ به شرط دی ټوکو په اړه ملاحظه کوي چې تر خبره دا دا طالبان د وطن خلک دي موږ د وطن خلک دي او هغه چې د هواد نه بهر دي د وطن خلک هغه چې وطن دي یو ځای ته شدید د خپل بچانو د تعلیم د لپاره وته دي مثلا د یو شری ولته د شپږم نه فارېږي کله امکانات ولري په بدلې د ورګانې ولري او د وطن کې پاتې کیږي د ورګانې به څه کوي مجبورن پلدار او ندار ا دې او خپل خوږ وطن سره خدای په معنی کې د خپل خوږ اولاد د خاطر او د بهر ته شو د انګلو تعلیم لپاره ان د مهاجرت یو اساسي ده دا چې د انګلو د تعلیم بشاله ده موږ زاروي له نورو د پر مشاله ده دوی چې وښه امتحان اخلي او انځه هغه چې تیان امتحان ورکړي دي او د طب د پونځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم سنف کې دي او هغه چې د ستال دورې و نو دا هغه سرنويش خو به اول معلوم شي به موږ د نرسنګ لپاره نور شاګردانو دی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلې دي چې البته هغه ما خورکې 15 کاله ته ویلې ده تلور کاله ته ویلې ده یای په دولتي کې ته ویلې یای په شخصي کې ته ویلې ده همدارنګه چې نور پوینټ ویلې دي نو کومنګ د نو شاګردانو د جذب لپاره شرایط ضرورو د ځاله شاګردان چې هغه معلق پاتې دي په صفات دی او بلار په صفات دی او ورور په صفات دی او مسؤل شخص دې دریج دغه معصوم او بیچاره او بیګناه افغانانو په اړه کې څه دی آیا دې حق نه لري د ژوند کولو دا په دې خاطر زوایم چې هم دوه عمر چې موږ درویګو ممکن هم دوه عمر طالبان و درځي من چې به سره خبرې کوم من په وطن کې ورشيګو د ام هواد او عزت په پراته یو هر قسم شرایط او عمل او تحمل ته حاضر یو ولې دا یو حق حق دی دا یو اسلامي حق دی دا یو بشري حق دی ګوري هغه وخت چې د اسلام مقدس دین دایره کله چې ان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لمړی ورځ د دوه شانو په ضد باندې تاسو باندې دا وشو دو اساسی رکنو یو توحید او چاره به شرک نه راو راوګر زول او د بت پرسته نه او دیم د خزو حقوق ان دو اساسی مسائل پاګه وخت مطرح د خزو په مقابل کې د خزو د حقوق او اخستن چې خزو ژوندې خخې دي د لوی ژوندې خخې دي او بل شرک ان اولینه مبارزه د شرف مبارک و او د مبارزه د خلکو حقوق مبارک و یعنی د خلکو حقوق د اسلام د دین د اساس د ټول حقوق نه دي ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې لپاره مبارزه شي کله د دې جبر مخلاصه شو ده نو اوس چې منګ او تاسو په اسلامي هوادونه نړۍ په تاسو وګورئ په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین راته وجود لري د خلکو تعلیم د نارینه و نه 50% زیات دغه د نړیوال تعلیم د شپږ پنځه سو پنځه شرایط او د خپله شپږ تعلیم یا تاسو لوستل له دومره څه انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې رښتینی هواد تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمونږ په ځوان کې پروت دی چې هغه څومره ځینې ما په پاتې په توګه څومره ځینې یعنی د جنو د تعلیم د پاره په افغانستان کې زه تاسو وایم که هر څوک دا شی دا لري چې د جنو په مکتب کې خدای نه خواسته فحشه و ده په حقیقت کې په خپل خور په لمور او په لور باندې تهمت وي دا به خپل ناموس ته متعهد شي د افغانستان د جنو مکاتب د هر قسم فساد نه پاکو د په مسؤلیت دی چې ویل شي هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي دا معلومات نادرست دي دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي زمون هله ډیره محترمانه ده او زمون هله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسنی حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملاتړ تشکیلې د افغانستان د سیاست د ملاتړ تشکیلې او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده زهرمن نیم چې دغه حساسیت
بله
درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي کله چې موږ وړاندیز کوو اپتا ځنې خلک څاروان څه پدې دي طالبان به داومني پدې باندې دي چې وایي چې دا طالبان به د نجونو مکاتب خوش نشي او مکاتب به خلاص نکړي چې دنیا ته وبانه پلاس ورشي چې به طالبانو په ضد باندې او یې لاس پکار شي طالبان به دانې ځکه درته یعنی هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مخلاصوي په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دوه دښمن
بله ډیر مننه پاتمن صاحب سلامت اوسئ یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني
د لکه څنګه تاسو ورور زیاته کړ دا چې دا په بیان څخه ونی چې و تاسو او تجول چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي ځکه چې افغانستان یو کوي با عزت او ش اسلام لرونکی هوا دی نو په دې خاطر باید چې موږ د شته پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونکو کچيري وغواړو چې خپل واده پر مختګ ورکو او کچيري متاسفانه موږ د هوا د یو مکاتب دروازه د یو ورځ د پاره وتړل سي دا به موږ د پاره د شرم ځای ځکه سلو زندانونو د سلو بدکاریانو د سلو غلطکاریانو لامل د دوی ورځې د مکتب د تړلو څخه کیږي زما د ګرد طالبانو ورونو څخه زما د ګرد ولس څخه دا غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیوالم باید چې ودی ته واسوي طالبان باید چې ودی ته واسوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نه څه جدي پریکړه وکړي ځکه چې افغانستان یو ډېر کمزوری د تعلیم له نگاه څخه ډېر
ډیره مننه سلامت اوسه ډیره مننه کور ودان چې ټلیفون دی وکړو لطف دی وکړو وربه شو یو بل اوریدونکو کتاب ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلامونه وي احترامات ته مننه دی ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ټول کډونوالو ته سلامونه وي احترامات کوم
سلامت اوسه مهرباني
تاسو نن ورځ ډیره کې یو بهترینی موضوع ته اشاره کړې ده چې په دنوي کال په شروع کې دوه سره باید په پنځان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کې دوه پروګرامونه هم باید پر مخ باندې خلاص افغانستان بل خصوص د نجونو په اړه کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکم اول دا کورنۍ جوړښت د دې لخزینه کی موږ تاسو ته د باندې عقیده یو چې د مور غږ لمړی مدرسه ده او هغه مور که تعلیم ولري هغه مور چې فکر ولري مفکوره ولري نو د هغې په اولاد باندې یو مثبت اغیزه کوي او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري نه یو پوهه ولري هغه خپل یو اولاد سم نشي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نسی آزاد کولای دوما خبره دی که انجونو دی مکتب پالا باندی دی که طولنیز خبره ده که چیر تا موغا پا هیوات دی دا انجونو دی مکتبونو دی مخنوی پالا باندی مثلا که دولت ورته اجازه ورنکی تا تنجونو مکتب ته موږ په آینده کې لډی رسوند سره مسو تمري او هم د سپونز د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هیڅ کومه داسي که پرمختللې ډاکټر نه لرو حال دا چې موږ به موږ له کمی سره مخ یو څو او د وخت په تیریدو سره کومي ډاکټرانی تعلیم پر ټولنه باندې یو مثبت اغیز لري که چې کومه ټولنه کې د ښځو د تعلیم مخنیوي وشي همغه ټولنه
د دې لپاره چې نور اوریدونکو ته نوبت ورسیږي که لطفا لنډ خبرې وکړي له تاسو ډیره مننه یو بل اوریدونکو ته ورزو له هغو نه هم اله ده چې لنډ خبرې وکړي چې میلمانه هم تاسو په خبرو باندې تبصیر ولري مهرباني کوئ
السلام علیکم حاجی توخیم د زابل ولایت تسجیل له پولیسو
مهرباني کوئ توخی صاحب
تاسو میلمانه ته نیکی
مهرباني
کوم چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور د موږ د دې طرفدار چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري خاصتا په طبي لحاظ تاسو کار کوم د ښځې د طرف کړو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې د طبي مکتبونه خلاص دي خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور طبي ښځې نه شو خلاص د ښځو تعلیم ولو که پرز خو نه ده ضرور ده بالکل ضرور ده بې تعلیمه چاره نشته نو دا زموږ نظر ده او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده خاصتا له پتمن صاحب څخه چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې ونجونو ته کوي یا له نورو لارو څخه ورته کېږي آیا دا صحیح بلل کېږي له دغو څخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای
ډېره مننه مننه کورودان لټول اوریدونکو منندوی ور بشوس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو ک تفسیر کوي خو وی کوي د دوی ټوله د طرفدار وو چې باید جنو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي مش تر خبرونه مخ ډیر کوشش وکړي چې داسې یو څوک هم پیدا کړي چې متفاوت نظر ولري خو بریالي نشو او تمام وچې د خبرونه په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر براته ووایي چې لدې نظرونو سره متفاوت وي خو په هر حال د توخي صاحب خبره دی ته اشاره دی ته چې خصوصا ک د طب په برخه کې د طب پوهنځي اجازه ورکړی وای چې جنو طب ویلای وای او ډاکټرانی پکار دي همیشه د کله چې طالبانو سره خبرې کیږي او څوک ور سره ژغیږي هم دغه د طب خبره ورته یادې یعنی شزي یوازې د طب لپاره پکار دي په نورو برخو کې نه دي پکار
ډیر مننه اول خو اوریدونکو نه مننه کوم ټولو معقول نظر نه وړاندې کړ او خنیت او د ژوند تذکر په ګټه نو دایم سمتار دوی هم دا خبره مام ځان سره یاداش کړه دا مشه چې وای چې یو څو ډاکټرانو ته خو ضرورت شته دا یو کلیپ هم راوته چې موږ خو یو پنځه شپږ څو ډاکټرانو ته اجازه ورکړو خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې غواړي موږ نه په معلمانی غواړي موږ نه مامورانی غواړي موږ نه وکیلانی غواړي او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوم چې وړي نو دا ډېر اساسه مسله ده چې خزه یوازې ډاکټره کې په کار نه ده ډاکټره خزه هم په کار ده ځکه چې بیا د ډاکټره خزه نه د ډېرو زیات خزو د ژوند د منځتلو خاطر دی او دا نظر چې وي چې خزه معلمه خزه چې نورې ټولن ته ګټه ورسي دا هم ښه نظر دی معقول نظر دی چې ټول نه ښه معلمه خزه نه معلمه ولې اصلي مسله دا ده چې خزه ډېره مهمه ده د جنې ډېره مهمه ده دا باید د جامعې یو فعال غړي د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري د دې شخصیت وده وکړي دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي د کائنات په رازونو پوه شي شخصیت وده وکړي ذهن وده وکړي په تقویه شي امپاور شي هم ځان ته خدمت کوي هم کورنۍ ته هم جامعې ته او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي زمونږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هه تر سیل چې ښځې ته د مساوي حیثیت مساله مطرح ده نه یوازې چې یو شل ډاکټران یا اصل ډاکټران یا زر ډاکټران ولرو د ټولنې په اړه برخه کې باید خزي ولري او البته د افغاني اسلامي شریعت سره چې تبا د افغانستان خزي کومنګ ورته ونه وایو مغه زمونږ نخپل ډیر با حیا دي ډیر مهاجر دي او په دغه مسایلو ډیر خې پیږي دا یو مشر خبرو کړ چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده دا خبره د ثبوتولو د شریعت لمخې نشي د زده کړه په خزه او نر فرض ده کدی کې به مساله ځنې فرض کفایي او ځنې فرض قطعي. فرض کفایي په صورت کې چې جامع تسل ډاکټران په کاري نارینه او سل ډاکټران موجودي نو دا فرض کفایي ده. چیرې سل خزی ډاکټران په کاري او سل ډاکټران موجودي دا فرض کفایي سره رسیدلی. ولیکله چې جامع کې سل ډاکټران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکټران او کارکونکو په کاري او دا موجودي نه دا به په جامع فرض عین قطعي ده چې دا عمر ډاکټران دا عمر انجینران دا عمر پلان گزاران دا عمر متخصصین باید موجودی نو په دې حساب د خزو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې کادر ونه لرو هغه متخصصین ونه لرو مربوط یا خزا یا نر به په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناګار دي چې دا متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلی خلک یو تشویش لري چې خزینه معلمه نه موږ جنکې مکتب ته لګو دا فرض عین ده چې باید خزینه معلم ورته پیدا شي کنه دا څلوختو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود خاص په دې خاطر چې خلک خزینه ډاکټر واړي او موږ خزینه ډاکټر نه تربیه کړي نو ټوله جامع په دې کې ګناګار ده او دا په ټوله جامع فرض عین ده چې د لپاره مبارزه وکړي چې ولې خزینه ډاکټر نشته. نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکټره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکټره نه ده. ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعال شي.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي دو دوی دشمنان یا مخالفان دي او لمدي کبل په خپل د دریس چنجونو ته اجازه ما ورکوه ډیر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبري وکړي یو انجلۍ ده چې د ټلیفون لاري را سره ده وګورو چې دا څه پښتنه لري اول به د دې خبري وورو. مهرباني کوي.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ. مهربانی کوي.
زما سوال حوال دا دی چې په ټولنه کې که چېرته موږ غواړو ښځینه او ته یوازې د طب لپاره یا هم ډاکټري لپاره اجازه ورکړو دا به یو قسم انصافي به وي ځکه چې داسې نه ده چې په ټولنه کې موږ ټول انجونې یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شي طب پورې مربوط دغه چې ټول دشتي موږ وایو بیا تر دې چې انجلې دې د دې جنکیانې دې ول په شمول زمونږ خپل چې ته سره موږ علاقه نه لرو زه نه غواړم چې ته وایم نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته په یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي یا د طب پوهنځی دغه پوهنتونونه د طب پوهنځی ورته خلاصې وي نورې څه نه دا خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده. انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره موږ انساني موږ حقوق لرو لکه سره کوم چې سړی دی هلکان دي په ټولنه کې ګرځي ژوند کوي څښاک کوي خوراک کوي تعلیم کوي د هر شي حق لري هماغه څه نه نجونه کې یعنې موږ انسانان یو ژوند کوو موږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو څښاک هم ضرورت لرو خو تعلیم هم ضرورت لرو هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په طب پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه لېږي اوس فرض مثال موږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې ته پوهنځی نه را ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي ځینې نرسنګ وایي ځینې چې دا میډوایفي وایي دا ټول چې دا د طب پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې موږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو جنکیانو ته پیدا کوو هغه څه شه به څوک درسی موږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي هغه تشه بیا بېرته موږ په نارینه باندې ډکوو. دا ډېره نامعقوله خبره ده. یوه نجلۍ په هیډ باندې محصل په هیډ باندې زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته کور کښېنم زه به درس ور نه وایم.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. کور ودان همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري نو معلمه به له کومه کیږي. پر حال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځي ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه ورکړي دا د دوی دشمنان دي او که فکر کوي چې لدوی سره په یو شکل د اشکال مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چمدغه مسله ده. کڅنګ
دوه دلیل دي، دوه متضاد دلیل دي. لومړی دلیل دا ده چې طالبان د څه فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټول خلکو د تعلیم طرفدارو، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا کپینځنې سلانه خلک هم دغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. کله طالبان نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت مخالف شو. دویم د طالبانو کارونه تم کوم تاسو وګورئ، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، پرتند یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دې د شاروالي د دې یو تعداد کارونه کوي، یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دوه خلا رسانه کې مسته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم که تبلیغ وکړي که کار وکړي خو ورته اجازه د تعلیم. دریمه خبره که تاسو وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته، هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پیږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې هر چا نه پښتنو کې موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو. مګر تاسو د دې غوړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي، هر نظام چې هم دغه نظام توست د دوام لار برابر شي. ولیکې چې تر څو پر دې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کی، څه په اروپا کې وسیګم څوکا لکی دا بوم انسایبانم چې دې د نړۍ په نور ځای نه کې متوجي دي ډیر خلکو ته، په هیڅ صورت سره بنړۍ طالبان پر رسمیتونه پیژني، خصوصا د اروپایي هیوادونو شتل ته ګورم تل ته خزو دي حقوق خبره ډیر ځکه 50 سلنه سیاسيون په دې نړۍ کې دلته خزي دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي، دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې تزلخ نه کوي په اساني سره چې طالبان پر رسمیتونه پیژني. او چې طالبان پر رسمیتونه پیژني، همداسې به تاسو وګورئ یو وخته پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تیر شول، درې کاله که یو فامی یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړ. درې کاله د سیادی خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په پاره کار کوو، په یو پلان ورته جوړو، یو ترتیب ورته جوړو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابل پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کې. نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي، او زه د دې نه هم بیریږم چې وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي. په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي، بدین د دې نه چې کوم نظامی حرکات د هیواد نه د باندې خوانه حمایاسي داخل کې خلک به حوصله کوي، او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمه خو مثالونه ورکول، ولې زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي، همکاران هم را سره و. دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول، ځکه درې سلو نجونې لورانې درلودلې، هغه لورانې داسې مرحله کې وې چې نورې نه شوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغې خور چې خبره وکړله وایي زه طب نه غواړم، زه په بله رشته کې غواړم. دا حق ده، ولې پوهېږم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو، کله چې تماس سره نشم د غوي هغه تشو عصبي له خوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي، دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي، په داخل کې رسمیت بل لا سوار کی. او هغه 100% خلک چې د جنگونو نه ډیر خسته وو، د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودل، فکر کوم د دغه خواخوږي شمیر به مراقبته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډیر وخت به دوام نه کی.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. پدمن صاحب، یو خو له تاسو څخه یو پوښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغیز لري د حضوري ځای خو نشنی ولې خو تر څه حد پورې بریالی دي؟ او یو بل پوښتنه زه لرم، هغه دا چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاون د تعلیمي نصاب د پړاونو پاړه خبري کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرانيانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډلرل چې د امریکا ګټو ته ژمنو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پهنه په وزارت کې موین وی تاسو ته به تر معلومی چې دا د حساب چا جوړ کړی وو. مهرباني.
د توخی صاحب محترم توخی صاحب سوال فکر او د آنلاین ځکو خو آنلاین ځکړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترې او د ډاکټورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین ځکړې زما د نظره مؤشرې نه دي او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او د پوهنه وزارت د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته ته دی خبر نه چې د نړیوال بانک ترشته یې چې وړاندې وزارت سره او نړیوال سره د ټول حکومت سره بل دا چې سروان څه د نصاب په دغه ټکو کې تاسو وایي یو زمونږ شې د اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساينسي علوم نصاب دی. د ساينسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به موږ تعریف کړي او هغه په افغانستان کې موږ په پاکستان کې په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د پوهې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په توګه د دنیا کې د نیوټن قانون نو خبره دا ده چې دا خو خارجي او داخلي نشته. یعنی علما احترام ما زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی هغه د مملکت د پاره نه دی ساينس دی ټکنالوژي چې دا ساينس دی. بل اجتماعات دي اجتماعات ته خبره ده چې په هر هواد کې د هماغه هواد د شرایط سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال رقم لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو او وی به مثلا زه تاسو ته مثال وایم من چې په مکتب کې وو حتی دا هم د څور پورې چې ډیره بده پیښه و موږ په دې نه پوهېږو د مکتب په کتابونو کې نه ولیکل چې اته وشتن د عاشق د خپلواکۍ ورځ ممنګ په څومله کې جشن کاوه او هغه د اشپزم د جوازا چې و د افغانستان د نجات ورځ نو هاته دوی دا پټکړې و چې هاته وشتم د اساس د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د تاریخ شریعت مکتب په کتابونو کې نه ولیکل. نو دا چې شایم خوشته دا به طالبان هم کوي چون دا اوس عملن کوي او دا مجاهدین هم کول دا خلقیان هم کول دا داوود خان هم کول دا ظاهر خان هم کول او دا به موږ په جمهوریت کې په نسبي لحاظ نه دی کړی. مثلا من په جمهوریت کې دا شیو نصاب په اجتماعاتو کې چې موږ دغه د ووم د ثور نه تر دې د کډیشه د دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل. دا صرف واقعیات هم ذکر کړل په هغه باندې تبصره و نه کړه. تبصره هم ذکر و نه کړه چې زمونږ په سنف کې عملا د خلقي زویم ناستو د پرچمي زویم ناستو د مجاهد زویم ناستو او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي اجازه کړې و دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زمونږ اولاد پداګه جنجالونو کې تربیه شي. نو دا دوره موږ به څه حاضر کړه فقط تشریم کړه چې پداګه کال کې کودتا اوسه پداګه کال کې دا کار وشو پداګه کال کې دا کار وشو او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ تدې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحله ته داخل نشو موږ تدې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړی دی د وطن لپاره. نو دا خو موږ حاضر کړو دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړو دا په افغانستان په ونه وزارت جوړ کړو. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به تاسو ته توضیح کوم چې کله چې حساب جوړ شو او هغه وخت چې وو د نمونه ځکه وخت لمه چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی.
مم جناب متوکل صاحب تم دعوت ورکړه، جناب زهید صاحب تم دعوت ورکړه، او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د قندهار نه راغی. ما په خپل باندې د نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړه. ورته مې وویلې چې دا تاسې طالبان ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسې زموږ د مکاتبو پسې راغستې ده او دا مکاتب تاسو ته متنازعه دي. تاسې دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړئ او دا بېرته موږ ته راولېږئ. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره. ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېلې شپېدلې. دا طالب چې کله دا مواد وي د امریکایانو ونیو او دا بل چې و ساحه پې تنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولئ. دا هم چې دی تلېږم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و. یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه وو چې دی تمېږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه وو، اوس هم په ډاډه وو، تر دې وروسته هم په ډاډه وو. دا سیاسي بحث دی
بله
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو ته یو مثال وایم.
بله
موږ المان ته تللي وو یو کورس، هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تللی دی. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلي وې په سکرو باندې. او ته لیکلي وو تا چې فاسسته سته، تا چې داستې، تا چې داستې. موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامت ووایي. زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی لرو. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلي نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په هیڅ مهم د وزارت مالیه هر خپل دغه دفاع
سلامت اوسې کور ودان. بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی، مهرباني کوي. مهرباني تاسو. وعليكم السلام.
زه پروام د لوګار ولایت نه مې د سرایډ کني وله.
مهرباني کوي صاحب.
ټول نو مخکره درنو ملمنو او د کارګر ازادي او کارمندان ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خبر ده.
مرحبا دا باجا او ورځمن کې دې به احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې به درد لري. هر سړی افغانستان خلک زبرېدلي خلک دي. دا ټول زو فرماوته چې ما ته انجنونو مطلب ډیر ضرورت ده او خلک ضرورت ورته لري. او دا یو خبره باجا ابردون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو. موږ په هر بخش کې باید ضرورت و خدي ته لرو چې وکه پوکه هغه سره وچی سړی سره ځاکړه. او بل خبره دغه ده چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي. دا په څه واجه بند کړي؟ واجه دغه شای ده ټول خبرې خو سره کولای هم نه چې هغه معلومه معلومات لري چې هغه په کوم خپل ذهن بنه کوم معلومات لرم. د طالبانو مشکلات ډیر دي. په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي تر راغلي. نو په دوه کالو باندې بچي وتی مشکلات زیات دي او هغه شتمنیم باندې ده. دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپل دا نه غواړي چې د جنو مکتب دی باندې یا موږ ته به دوی لاره درک جوړي. او بل دا یو خبره زه پښتنه ملاغنه ده د ډاکټر صاحب نه د شنواری صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتنه نه دا پښتنه دا لکه دا باج خلک وای اوریدون کیم وای په خپل ډاکټر صاحب مو ویل چې باج خلک دې تاړڅي دي ته روپا ته ولاړ کی ما دومره ورته ویلای سم چې دا روپا ته دي هغه به اسیا له غمه دي له ډار به دي ډار چې چا چې ډار نه افغانستان په خپل افغان یم یا افغان بچایم نه له چا نه ډارېږم نه له طالب نه ډارېږم نه له حکومت نه ځکه خیانات مې نه ده کړی که خیانات
لیکن وبښئ زه همداوس په افغانستان کې داسې ډېر خلک پېژنو چې
طالبانو سره همغږي نه دي دا پنځه فیصده دي زه دومره اطمینان ورکوم ډاډه دې اوسي خلک په سلو کې
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ
مرګونه بند شول
ډېره مننه سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري اوسي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولې دي، اصلي مصرف هلته کوي او ګټل پیسې دلته ګټي، دا څومره تاوان ده. ښه، یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک دې دومره ډېر توقع د نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورو ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېر مننه ستاسو نظر، بیخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکو هغه ما نه ویلې خبرې. دا مسله چې تعلیم لپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ نه لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو نو تعلیم نه اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه سي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توفینه بچ کړی، هغه ښه کارونه موږ ته ایدو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو موږ به هغه څوک ته ایدو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدارم، تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلینم خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پایمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیسه د اولس ولایتونو کې جنګ اور او بمبار او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره ده چې چون افغانستان کې دی، د نور افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، دې دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو د دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت نه مشکل خبره کولی شئ. او لکه پدمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکه که اصلاحات غواړي مغه کېدی شي. نو په دې حساب زما نظر هم دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې دي، دا بهانه دی نه تاییدی چې دا وخت پکار دی. وخت نه دی پکار، فکر نه کوم که دې ته وخت پکاري. ټول شیان لکه څاروان صاحب چې ویل، هم مکتب شته، معلم شته، کتاب شته، یوازې یوه اجازه پکار ده او دا اجازه دې ورکړي.
بل ډیر زیاته مننه، ډیر وخت کم لرو. ډاکټر صاحب حکمل، کم توجه کړی ګوره، په کله چې د امان الله خان حکومت وپرځول شو ګډوډي وه، بیا د معارف کې وه خلا راغله، تر څو چې بیا معلمین روزل کیږي، تر څو چې بیرته مکتبونه جوړیږي، ډیر وخت ونیو. همداسې په نیویې ملسیزه کې ډیر وخت ونیو چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي. اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو، څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کړو؟ لاندې ځواب راکړئ چې ډیر کم وخت لرو.
مننه یونیسف یو سروې کړو تیر کال او پر کې ویلیو چې 500 میلیونه افغانۍ 500 میلیونه ډالر په کنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلودله د شپږم تر دولسم پورې دومره افغانستان ته کلینې نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظر هم چې وګورئ افغانستان ډېر اقتصادي څومره ستونزې جوړته دي.
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل له تاسو ډېر مننه له ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډېر مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.